سلامونه او ستړي مسی وخت د مازیګر 15 بجې سوی د مشالېډو د نوروزی نه ساته خبرونو په ورستۍ خبري غړي کې مو زابد الحای کاکړ هرکلی کوم. په دې خبري غړي کې د پنجاب پولیسو د سیالکوټ د سرلنکای وګړي د وژنې د پیښې په تړاو نور کسان نیولې دي. دا هم د سر موزوي د دې ترڅنګ د پاکستان جمهوریت غورځنګ د نننۍ غونډې تر پاړوانی حال درکو او یو شمیر د پاکستان افغانستان پاړه نور رپورټونه بم لرو. خو په پایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټکی د پاکستان حکومت د وژل شوي سرلنکای وګړي جسد د هغه هیواد ته روان کړی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې له تاوتریخوالي د اغېزمنو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند په سفر ځي. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت د وژل شوي سرلنکای وګړي جسد د هغه هیواد ته روان کړی دی. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بوزدار په ټویټر باندې لیکلي د پریانتا کومار مړی نن له لاهور سرلنکا ته ولېږدول شو. هغه یو ویډیو خبره کړې چې په کشکاری ځینو کسانو یو تابوت نیولی چور باندې ګلونه خواره دي. پریانتا کومار د پاکستان سیالکوټ ښار په راجکو نومي کمپنۍ کې منیجر و چې د دسمبر پر 3 نیټه پارېدلو کسانو په وهلو ټکولو وژلو وروسته د هغه مړی وسوځولی. دوی پر هغه د توهینې رسالت تور پورې کړ خو په دې اړه کم شواهد وړاندې نه کړل. د پنجاب پولیسو د دسمبر په 16 یعنی نن ویلي چې د هغه د وژنې په تړاو یې اووه نور مشکوکه کسان نیولې دي. پولیسو په ټویټر باندې لیکلي په نیول شوو کې هغه کس هم دی چې په ادایه وژنه یې پلان کړې وه. پولیس زیاتوي چې له تازه نیونو سره د قتل په دې پیښه کې د نیول شوو مشکوکو کسانو شمېر 131 ته رسېدلی دی. پولیسو د دې پیښې په تړاو 900 کسانو پر ضد رپورټ درج کړی دی. نن په اسلام آباد کې د حزب اختلاف اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ غونډه کوي. د غونډې د ایجنډا په اړه تیر ورځ په تحریک کې د شامل مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې غونډه وشوه. په دې کې د حکومت پر ضد د لانګ مارچ ترڅنګ له پارلمانه د استعفاګانو ورکولو په وړاندیز هم خبرې وشوې. غورځنګ وایي د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت په هیواد کې ګراني زیاته کړې. دوی دا تور هم پوری کوي چې عمران خان د دانلی په نتیجه کې په واک کې راغلی خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټاکنې شفافې بللې دي. پی ڈی ایم وار لمخه د حکومت په ضد د پاکستان په بیلابیرو شارونو کې لاریونونه او مظاهره کړي. حکومت تور پوری کوي چې پاکستان جمهوریت غورځنګ کې شامل ګوندونه د خپلو درغلیو په ټولو لپاره اتحاد کړی دی. د طالبانو د حکومت د طالبانو د سرپرست حکومت د لوړو زده کړو وزیر عبدالله باقی حقانی د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن له چارواکو سره ملاقات کړی. د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن یو چارواکي مشالېډو ته ویلي دا لیدنه نن په اسلام آباد کې سوي چې پکې د کمیشن یو چارواکي شایسته سهیل د پاکستان له خوا افغان زده کوونکو ته د سکالرشپونو په اړه معلومات ورکړل. چارواکي زیاته کړه پر دې مهال افغان پلاوی افغان زده کوونکو ته د سکالرشپونو یو نوې طرح هم وړاندې کړه خو هغه دا ونه ویل چې کی چول. پاکستان وار لمخه د علامه اقبال سکالرشپ لمخي هر کال 3000 افغان زده کوونکو ته سکالرشپونه ورکوي او دوه نور هم ستا چې اوس یې مداخلت مسوي ده. عبدالباقی اکانی پروند لا یو څلور کسي زپلاوي سر پاکستان ته تللی وو. افغان او پاکستانی چارواکي وایي د دې سفر مقصد د لوړو زده کوو په برخه کې د دواړو لورو ترمنځ د همکاریو زیاتول دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې له تاوتریخوالي د اغېزمنو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی دی. دغو ښځو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي طالبانو د امن خونې بندې کړي او هغه بندیان یې له زندانه آزاد کړي چې له ښځو سره په تشدد تورن ول. امنیسټي انټرنیشنل له 26 افغان ښځو سره د مرکو پر بنیاد یو رپورټ جوړ کړی چې وایي چې د تشدد قرباني مېرمنې او همدارنګه رنګا د امن خونو مسولان مدافع وکیلان قاضیان د اړوند ادارو چارواکي او د شوزو د خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ لګواښ سره مخامخ دي. د سازمان سیکرټری جنرال انګیس کالامارت ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس تاوتریخوالي قرباني شزي او نجونه اوس له پامه غورځول شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند سفر کوي. د دې سفر مهمه برخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژي او وسلو سوداګانی دي. دا سفر په داسې حال کې دی چې هند د 15.4 اربه امریکایي ډالره معاملې له مخې له روس څخه د S-400 فضايي دفاعي میزایل سیستم ترلاسه کول پیل کړي دي. د پوتین او هندي وزیر اعظم نرندر مودی ترمنز باندې ماشان ملاقات وی. د هند خارجه چارو وزیر پر ټوئیټر باندې لیکلی چې د دفاعي همکاري او وړو وسلو اخستو په لړ کې به یو شمیر قراردادونه او تړونونه لاسلیک شي. د خبرونو پای. تاسو خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې د دغه ترڅنګ ځینې نور مهم رپورټونه به ولرو. د پنجاب پولیس وایي په سیالکوټ کې د سرلنکای وګړي د وژنې پېښې په تړاو تر دې وخته 131 کسان نیولي. د پنجاب په سیالکوټ کې د سرلنکای وګړي تر وژل کېدو وروسته په پاکستان کې دا باز تو سوی چې خلک قانون ولې تر پښو لاندې کوي. د قانون چارو پوه وایي
په پاکستان په شان ملک کې یو سړی غلط کار وکړي بیا ول ځنې خلک ورشي او هارون هم ول واچي. دې وجنه هم خلک د پولیس وغیرہ نه مېریږي ولټه ځکه چې هغه پاتې چې خلک ما سپورټ کوي.
پاکستان جمهوری غورځنګ وایي د حکومت رنګولو پر لارو چارو د بحث لپاره نن غونډه کوي. د سیاسي چارو یو پوه وایي
او دا ټول لګیا دي کوشش کوي چې بس ته لیکم باندې صرف دومره احتجاج ریکارډ کړي چې عام ولس دا احساس ورکړي چې دا عمران خان حکومت ختمولو لپاره موږ خپل پوره کوششونه وکړو.
په پاکستان کې د خبریالانو او د رسنۍ کارکونکو د خوندیتوب لپاره قانون جوړ شو. آیا دا به عملي شي؟
د پاکستان کې ډېر لوی مسله دا دی چې قانون جوړیږي بیا امپلیمنټیشن نه. ډېر لوی مسله خو دغه صافي چیز غواړي. صافي غواړي څوک رکاوټ وانه چي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورټ لکه څنګه تاسو په خبرونه کې والي ده د پاکستان حکومت د وژل شوی سرلنکای وګړي جسد د هغه هیوا ته رهي کړی دی. د پنجاب پولیس وایي په سیالکوټ کې د سرلنکای وګړي د وژنې په پیښه په تړاو تر دې وخته 131 کسان نیولې دي. دا له خبرو سره ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د سرلنکا له ولسمشر سره خبري وکړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې په دې پیښه کې ککړو کسانو ته به خامخا سزا ورکوي. د سرلنکا ولسمشر هم په ټوئیټر لیکلي او حکومت یې باور لري چې د عمران خان حکومت به سره ژمنه پوره کړي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هغه تن ته چې د دسمبر په درېمې په سیالکوټ کې د سریلانکا شهري د تشدد د بچ کولو کوشش کړو ورته دغه کوشش په بدل کې د تمغه شجاعت یا د میړانې د میډل ورکولو اعلان کړي. دغه تن ملک عدنان نومیږي او په سیالکوټ کې د لوبو د سامانونو جوړولو د کمپنۍ یو مشر دی. د وزیر اعظم لخوا دغه اعلان د دسمبر په 15مه د هغه د ټوئیټر د لارې شوی چې په کې لیکلي د ټول قوم لاړخه د ملک عدنان بهادری او اخلاقي جرأت ته سلام وړاندې کوم ځکه دې تن خپل ځان په خطر کې واچاو خو د پریان ته دیوا د نه د بچکولو کوشش کړی. په ټوئیټر د ملک عدنان ځینې هغه ویډیوګانې هم خورې شوې چې د پیښې په وخت هغه خلکو ته چې د سریلانکا شهري وژلو ورته ویل چې دغه تن به پولیسو ته حواله کړي اف آی آر به هم پرې درج کړي خو خلکو لخوا نه نه مانه نه نه اوازونه لګول شروع شي. د دسمبر په درېمه په سیالکوټ پنجاب کې د لوبو د سامانونو جوړولو د یوې کمپنۍ یو مشر چې د سریلانکا اوسیدونکو د یوې درنې ډلې لخوا په مبینه ډول د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوی او مړی سوځول شوی. د پنجاب د پولیسو لخوا هم د دوی په ویریفاید ټوئیټر اکاونټ د دسمبر په شپږمه سهار دوی لیکلي په تیرو 1200 ساعتونو کې په دغه پیښه کې ککړ وطنان نور هم نیولې شوی چې د گرفتار شوی شمیره 131 ته رسیدلې. په دغه پیښه د پاکستان د حکومتي او اپوزیشن ډلو لخوا یو شان خبرونه مخ ته راغلي او دواړه د دغه پیښې غندنه کوي. د پاکستان د وفاقي حکومت ترجمان فواد چودري د دسمبر په 4مه په یو ټویټ کې لیکلي مونږ په ټولنه کې ټایم بمونه لګولي کدا مناکاره نه کړل دا به وچوي وخت لګه د شګو په شان د لاسونو خوېږي. دی اړخ ته ډیره توجه پکار ده. نوموړي د دسمبر په 15مه یو نجی ټي وي چینل آج ته د دغه شان پیښو د زیاتېدو وجوهاتو کې تر ټولو اوله وجه داسې بیان کړه. دی وای بنیادی مسله زمونږ سکولونو او کالجونو جوړه کړې ده. هغه ته چې د شپږم نه تر د 14م ټولګي پورې چې زمونږ کم تعلیم دی هغه باندې د دوباره غور کولو ضرورت دی. د پنجاب پولیسو د دسمبر په 15مه په خپل ټوئیټر اکاونټ دا هم لیکلی دوی د سی سی ټی وی او موبایل ټلیفونونو د کالونو په مرسته ملزمانو ته د رسیدو کوشش کوي. داسې ډیر تنان چې د خپلوانو کره پټ شوي پکې زیاتره نیولې شوي دي. په دغه پیښه د جماعت اسلامي ډلې پاکستان پیپلز ګوند مسلم لیگ نواز عوامي نېشنل ګوند جی یو آی اف او نورو سیاسي ډلو مشرانو خفګان هم ښودلی دی او د دغه پیښې غندنه هم کړې ده. د مسلم لیگ نواز ډلې مشر او پخوانی وزیر احسان اقبال هم د دغه پیښې غندنه کړې او نوموړي آج ټی وی سره په خبرو کې ویلي ته وای مونږ ته د خپل احتساب ضرورت دی چې مونږ ځینو ډلو ته اجازه ورکړي چې هغوی مذهب د خپل سیاست لپاره استعمالوي، د خلکو د جذباتو سره لوبې کوي او هغوی خلک په لارو کوڅو کې د سزا او د جزا ورکولو لپاره راپاروي. د پاکستان سیاسي، سماجي او زیاتره مذهبي ډلو هم دغه پیښه ډېره غندلې ده او ویل شوي هر څوک چې د حکومت اختیار په لاسو کې اخلي باید د قانون د لاندې د ورته سزا ورکړي شي، ځکه د داسې پیښو مخنیوی د وخت ضرورت دی.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د پنجاب پولیس وایي په سیالکوټ کې د مذهب سپکاوي په تور د یو سرلنکای تند وژنې او سوځولو په مقدمه کې د ککړو کسانو نیولو ته دوام ورکړی. د دسمبر په درېمه د یاد شار د یو کارخانه کې سوي د دې پیش په لړ کې پولیسو د 900 کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. په پاکستان کې د وړاندې وخت پر وخت دا ډول پیښې سوي دي. دا چې خلک ولې پر ځای د دې چې د تورن کس پر ضد په تانه کې رپورټ درج شي، قانون په خپلو لاسونو کې اخلي. زموږ همکار منور شاه په دې اړه له څېړونکو سره خبرې کړې دي.
د پنجاب پولیس وای په سیالکوټ کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو سریلانکایي تن د وژنې او سوځولو په مقدمه کې یې نور شپږ مشکوک کسان نیولی دي. د دسمبر په 15مه د پولیسو په رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې دا کسان د ویډیوګانو او ټلیفوني معلوماتو په اساس نیول شوی دي. د دسمبر په 3مه د سیالکوټ په یو کارخانه کې د سریلانکا د یو وګړي د وژنې مقدمه کې پولیسو د 900 کسانو پر ضد رپورټ درج کړي او تر اوسه یې لږونه کسان نیولی دي. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې وخت په وخت د تشدد دا ډول پیښې رامنځته شوي چې پکې خلک بلوه شوي او قانون یې په لاسو کې اخیستی دی. له دې وړاندې د روان کال د نومبر په 28مه د خیبر پښتونخوا 400 ضلع په مندني کلي کې بلوګرو وروسته له هغې ویتانې او د پولیسو شپږو چوکیو ته اور واچوه چې پولیسو ورته د مذهب په سپکاوي تورن سړی د حواله کولو نه انکار وکړ. دا راز هم په 400 کې سا کال د اکتوبر په 9مه د یو تن تر وژل کېدو وروسته قهرجنو مظاهرینو د مبینه قاتل کور ته اور واچوه او هغه یې پکې ژوندی وسوځوه. هم په سیالکوټ کې د 2010 کال د اګست په 15مه بلوګرو د غلا په تور دوه ورونه په وهلو وجلی وو. خو پوښتنه دا ده چې خلک ولې پر ځای د دې چې د تورن کس پر ضد مقدمه درج کړي، قانون په خپلو لاسو کې اخلي. په پیښور پوهنتون کې د ټولنپوهنې یا سوشیالوجي د څانګې استاد ډاکټر نور سناودین د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل په کوم هیواد کې چې په ټولنیزه کچه په ناسم کار او تشدد کې ککړ کاسته بد نه کتل کیږي، نو هلته خلک په اسانه بد کار او تشدد ته مایل کیږي.
کله چې سړی یو قانون پر خپل لاس کې اخلي، نو هغه ګوري چې به نقصان صحیح سبب د جیل ته ځم، پانسی باندې بخې ځم او سبب دا کېږم، نو دا غشیزونه خلک اشاره چې بس نه دا غلط غلط کار مه کوه. خو چې کم ملک کې، پاکستان په شان ملک کې یو سړی غلط کار وکړي، بیا ول ځنې خلک ورشي او هارون هم ول واچي، نو هغه معاشره کې د دې مطلب چې دا غلط خلک ستاینه کوي. دی وجنه هم خلک د پولیس وغیرہ نه نړیږي، ولټا ځکه چې هغه ته پته چې خلک ما سپورټ کوي. مثال کې ته خبر کې خلکو راغې په عدالت کې یو کس وشتو او هغه نه خلک خیال کو هیرو جوړ کو هارونه مرونه غم دوه غتی چې تکړه وي د وکټ نشانه یو کړو چې ما ډېر فخر خکار وکړو.
ډاکټر نور سناودین زیاته کړه چې ریاست هم د سخت دریزو تنظیمونو په وړاندې نرمي خایي او د ته پکتو عام خلک دا فکر کوي چې څنګه سخت دریزو تنظیمونو ته قانون په لاس کې د اخیستلو سزا نه ورکول کیږي، نو داسې دوی هم د سزا نه بچ کېدلی شي. د پیښور های کورټ د وکیلانو اتحادیه یا بار اسوسییشن مشر ارباب عثمان وای په ټولنه کې خلکو ته انصاف نه ورکول کیږي، نو خلک د انصاف لپاره د قانون د احترام پر ځای د خپل سوچ او خوخي مطابق اقدام کوي.
تشدد چې کم دینو د دې خو ډیر اړخ کې دی شي چې را دا ولې کیږي سړمې خدا دې چې کله په معاشره کې انصاف کم شي نو بیا داسې دونه شروع شي امن او امان مسله دا چې کله پولیس والا شي یا دغه شي امن او امان والا چې کم دغه دي دا خلک چې فرض کا خپل کار صحیح طریقې سره نه کوي نو دې سره چې کم دینو هغه اعتماد د خلکو چې کم دی ختميږي نو دې وجه نه کله هغه زیاتې موشي هغه نه نو هغه خپل هغه چې کم دا وی کوسوي نو هغه پاتې بل اړخ چرته موقع ملاو شي نو هغه وباس نو دا هغه لکه فوری سبب خو جوړ شي هغه وخت سره خدای غش هاته چې کوم عوامل نو هغه دادي
ارباب عثمان زیاتوی عدالتونه د انصاف ورکولو لوی سرچینه ده خو هغه هم د پولیسو د رپورت او تحقیقاتو پر وړاندې کې فیصله کوي او که پولیسو خپل ځمواري په خطوګه نوي تر سره کړي نو په عدالتي فیصله کې هم متاثر خلک له انصاف محروم پاتې شي په پاکستان کې د بلوګرو لخوا د تشدد او ورستیو پیښو په تناظر کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یاز وړاندیز کړی چې حکومت د پټولنه کې د تشدد عوامل او د دې د مخنیوي لپاره د اقداماتو په لړ کې د کارپوهانو یو کمیشن جوړ کړي نوموړي د دسمبر په 15 مشال ریډیو سره خبرو کې ویل که د دې حالاتو مخنیوي و نشي نو صورتحال به لا پسې خرابېږي
خلق د اسلام روح چې کوم دی سپیرټ شاید چې پاغې نه زیات اسلام ظواهر کې دی هغه طرف ته ډېر زیات روان دي او زما خو اوس هم دا اصرار دی چې د دې ضرورت اوس دا دی چې یو د ماهرینو قومي کمیشن د دې جاج والی چې دا صورتحال ولې دې طرف ته روان شو د دې رجحاناتو د میلاناتو اسباب څه دي او د دې تدارک څنګه کېدای شي
د ډاکټر قبله یاز په وړاندیز لا هم حکومت سن دی ویلي خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د سیالکوټ پیښې په تړاو باندې ویلي کسان ارو مرو مقدمه کیږي دا راز د خیبر پښتونخوا پولیسو د 400 ضلع مندړنی تانه او چوکیانو د لوټلو او سوځولو په تور واو یا مشکوک کسان نیولې دي
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
څوار نوالو لړمانان پور نکړي دي که څو اتم څو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې د وربند مختش به ډیر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي
او سم یو بل رپورت راځو پاکستان جمهوریت تحریک ویلي چې د عمران خان په مشرۍ د تریک انصاف حکومت هړنګول لپاره پر لارو چارو بیا غور کوي د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا د اسلام آباد پر لور تر حکومت زد لانګ مارچ وړاندې وړاندې له پارلمانه د استفاګانو پر کولو ټینګار کړی خو د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف دریز لري چې د لانګ مارچ ترڅنګ په پارلمان کې دننه د متحده اپوزیشن سره په ګډه د حکومت ختمولو هڅه هم یو لاره ده غلام غوث په دې اړه ریپورت لري
نن د دسمبر په 6 نیټه په اسلام آباد کې د حکومت په ضد د حتمی تګلارې جوړولو لپاره په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوندونو د مشرانو غونډه رابللې شوې ده د دې غونډې نه وړاندې 13 ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون در مرستیال مشر شاهد خاقان عباسی په مشرۍ د جمهوری تحریک د سټیرینګ کمیټې غونډه هم ترسره شوې وه چې پکې د حکومت رانسکورولو لپاره د پارلمان نه د استفاګانو کولو او د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ کولو په سپارښتنو خبري اترې شوې دي په جمهوری تحریک کې د شامل شپږو ګوندونو بیلابیلو سیاستوالو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا په دې خبره ټینګار کوي چې د لانګ مارچ نه وړاندې دي د پارلمان نه استفاګانې ورکړې شي په دغه اړه په پی ډی ایم کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام پی ویان عبدالجلیل جان وایي د هغوی د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لومړۍ ورځې نه دا دریځ لري. ولې د جمهوری تحریک د برقرار ساتلو لپاره خپل فیصله په نورو ګوندونو نه مسلط کوي؟
چونکه سیاسی مشاورت کې اتفاق رائے رانغه نو بیا مولانا صاحب د خپل موقف دی باندې مسلط نه کو او د اپوزیشن د خلکو د غرای احترام وکړو استعفا ورنه کې تاریخ ته مونږ لاړو. تاریخونه مو اتلو جلسه مو کې جلوسونه مو کل نو موخه همیشه دا وو چې حکومت باندې د دباو اچولو کم ذرایع دي کم طریقې دي هغه همیشه استعمال کول بکار دي چې مونږ د حکومت خلاف یو ټیک ټاک لانګ مارچ اعلان وکړو او ټیک ټاک حکومت خلاف احتجاج وکړو ځکه عوام دې وخت ډېر زیات پریشان دي د مهنګائی د لاسه د بیروزګارۍ د لاسه.
د پاکستان جمهوری تحریک نه د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د وټلو روستو اوس مهال په جمهوری تحریک کې شپږ ګوندونه پاتې دي او په دغه ګوندونو کې د تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون مشر او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف په څلورم نیټه په لاهور کې په خبري غونډه کې ویلي وو چې د پی ډی ایم نه وتلي ګوندونه د حزب اختلاف سره په پارلیمان کې ملګري دي او د حکومت رانسکورولو لپاره د لاریونونو ترڅنګ دوی د پارلیمان لاره هم کارولی شي. د دې لانګ مارچ باره کې به په شپږمه نیټه د پی ډی ایم په غونډه کې بحث کیږي او موږ سره نورې لارې چارې هم شته. په پارلیمان کې دننه د حکومت د بدلولو په اړه به هم د متحده اپوزیشن سره مشاورت کوو او د ګرانۍ په ضد به هم لاریونونه راوباسو. په روانو سیاسي حالاتو می د خبريال او سیړونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په پارلیمان کې دننه یا د پارلیمان نه بهر د حزب اختلاف ګوندونه د حکومت د رانسکورولو هیڅ رقم سنجیده هڅه نه کوي.
د حکومت ختمولو د پاره سداسي سنجیده غونډه کوشش د غټو پاټو د اړه نه کیږي لګیا دی نه داسې سختاري او دا ټول لګیا دي کوشش کوي چې بس ته لیکه باندې صرف دومره احتجاج ریکارډ کړي چې عام ولس دا احساس ورکړي چې دا عمران خان حکومت ختمولو لپاره موږ خپل پوره کوششونه وکړو او دې ټول په دې خبره باندې پوه دي که د عمران خان حکومت ختمیږي په دې وخت کې نو په دې فائده به دې ته رسي خو د دې فائده به عمران خان ته هم رسي او د هغې فائده به ځکه هغې ته رسي چې هغه به وویل چې ګوره ما ته خو پوره وخت میلاو نه شو او دې خلکو زه کار ته پرې نه خدم ګینې ما خو بس ایله دا کار ایله را سمولو.
حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د تحریک انصاف د حکومت د راوستلو لپاره د ټګۍ کولو تورونه په بیا بیا رد کړی دي او وفاقي وزیرانو په بیا بیا دا هم ویلي دي چې د دوی حکومت به خپل عیني موده پوره کوي خو په پی ډی ایم کې شامل ګوندونه وایي د حکومت په ضد به د دسمبر په شپږمه نیټه د پی ډی ایم د مشرانو په غونډه کې مهمې فیصلې کیږي.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څ په مشال راډیوي مجله کې دا نه پورس په دوو دا شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خبريالانو د خوندي ساتنې هغه قانون لوی بریا بولی چې د نومبر په میاشت کې له قومي اسمبلی منزور شو. د دې قانون تر مخه به داسې یو کمیشن جوړ شي چې خبريالان کولای شي خپل هر مسله ورته د حل لپاره وروړي. د حکومت قرار د قانون خبريالانو ته د کار او ژوند حفاظت برابروي خو خبريالان شکایت کوي چې په دې قانون کې ځینې خبرې داسې دي چې د ریاست لخوا د آزادو رسنیو مخه پرې نیول کېدای شي. په شرګواش په دې اړه دا رپورٹ جوڑ کر رہی تھی.
د پاکستان د خبرلانو وفاقي اتحادیه پی ایف یو جی وای د رسنیو سره د کارکونکو د خوندي ساتلو لپاره راوړل شوی قانون باید یوازې تر کاغذونو پاتې نشي او په بشپړ ډول دی عملی شي. د دې اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په میاشت کې له پارلمانه د منظور شوی قانون هرکلی کوي، خو په پاکستان کې ستونزه د قوانینو د نشتون نه بلکې د عملی کولو ده. هغه زیاته کړه له همدې وجې خبرلان ویریږي او تحقیقاتي کار نشي کولای.
آیډیل خو نه دی، شروعات شدی، باقی خو لوی خبر ازموش چې کنسرن دی هغه دا دی امپلیمنټیشن. نو د پاکستان کې ډېر لوی مسله دا دی چې قانون جوړیږي بیا امپلیمنټیشن نه دی. ډېر لوی مسله خو دغه ده، مطلب دغه چا سره چې دی د نور ګروپو سره خو ستا لوی مسله نه دغه ده چې د دې څه د مسله دی نه. انویسټیګیټیو رپورټینګ چیرې دی پاکستان کې؟ ستا زما په نظر کې خو نهسته. که زه کنفلیکټ ایریا کې تلم نو یو ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر ماتوائی چیزیں بنا سے بھائی بولنا سے بھائی قانون دینا سے چیزیں نہ سمپلے وہ نا خود صافی چیز گواڑی صافی گواڑی سوک رکاوٹ وانا چاہیے.
د خبرلانو د خوندي ساتنې نړیوالې کمیټې سی پی جی د راټول کړو معلوماتو تر مخه په پاکستان کې له 1992 کال څخه تر 2021 پورې 13 خبرلان وژل شوي او په سلګونو نور په بیلابیلو وختونو کې بندیان شوي دي. د ادارې په خپل ویب سایټ لیکلي چې په پاکستان کې خبرلانو ته له وسلوالو ډلو، مافیا او امنیتي ځواکونو ګواښونه موجود دي. د تحریک انصاف حکومت لخوا راوړل شوی نوی قانون کې ویل شوی چې د دغه ګواښونو او نورو شکایتونو اورېدو لپاره به اوس یو کمیشن جوړیږي چې غړي به د خبرلانو استازي او حکومتي چارواکي وي. همداراز په دې قانون کې د رسنیو ادارو ته ویل شوی چې خامخا به د خبرلانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي او د ضرورت په وخت په ورسره مالی مرسته کوي. د دې ترڅنګ خبرلانو ته دا حق ورکړل شوی چې د تنخواه د ځنډیدو په صورت کې د دفتر مشر په خلاف حکومت ته شکایت وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د دسمبر په 2مه نیټه په اسلام آباد کې د دې قانون د تشریح کولو په وخت وویل چې دا د تحریک انصاف حکومت بې ساری اقدام دی.
ډېر هر اړخیز قانون مراوړی دی. په نړیواله کچه دا تاثر ورکول کیږي چې په پاکستان کې د رسنیو ازادي نشته. که په پاکستان کې دا ازادي نه وي نو بیا خو په هیڅ ځای کې نشته، ځکه چې موږ له هر بل هیواد ډېره آزاده میډیا لرو. مسلمان هیوادونه او د لومړی کچې پرمختللي هیوادونه هم په موږ پسې نشي رسېدلی کله چې هم د رسنیو د آزادۍ خبره کیږي.
خو د خبرلانو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې بې سرحده خبرلان د 2020 کال په رپورټ کې وایي چې په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي او له همدې کبله د ملک د 180 هیوادونو په لیست کې په 145 نمبر دی. د ادارې د خبرلانو د خوندي ساتنې دا نوې قانون بے معنا بللی او د دسمبر په لومړۍ نیټه یې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت په دې کار سره د رسنیو خاموشه کول غواړي. په خبر پاڼه کې د قانون په 6مه دفعه یا ماده نیوکې شوې چې په کې راغلي د غلطو معلوماتو خپرونکو او نفرت پرونکو رسنیو پر ضد به جنایي مقدمه درج کېدلی شي. بې سرحده خبر اعلان وایي حکومت نفرت پارونه او غلط معلومات نه دي تعریف کړي او د دغو اصطلاحاتو په مجهول ساتلو سره به د هغو خبر اعلانو پر ضد ګامونه اخلي چې د حکومتي پالیسیو په اړه تنقیدي رپورټونه جوړوي. په 2013 کال کې د خیبر پختونخوا سره شامل شوی او د پاکستان تر عین لاندې راغلو قبایلي سیمو خبر اعلان هم له دې قانونه ډېرې هیلې نه لري. آزاد خبریال رسول داوړ د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې نه په بشپړ ډول عدالتونه شته او نه هم پولیس نظام، نو ځکه د ډیرو امنیتي مسایلو په اړه له رپورټ ورکولو ډډه کوي.
اوسه پورې ګڼل کیږي چې دا قبایلي اضلاع نه بلکې دا غزړه فاټه ده. سیفټي هم نشته یاره، اوسه پورې لا شته ده، ځکه چې هغه شان اکسس ته تور راځي کېږي. فار اگزامپل وزیرستان کې روزانه باندې ټارګټ کلینګ چې کوم کېږي، کته د دې په ازادانه
د پاکستان د اطلاعاتو وزارت تر مخه په دې ملک کې له 112 څخه ډېر ټلویزیون چینلونه، 233 ریډیو سټیشنونه او 200 ورځنۍ او 19 ورځپاڼې موجودې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ او mashalradio.com باندې هم تاسو دغه خبرونه اوریدلای شئ. د خبرونې نیمایي یعنی 15 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز راوړو او لنډیز وروسته بیا یو شمېر ریپورټونه در وړاندې کوو. د پاکستان حکومت د وژل شوي سرلنکای وګړي مړی د هغه هیواد ته روان کړی دی. د پنجاب وزیرالا عثمان بزدار په ټویټر باندې لیکلي د پریانتا کومار مړی د دسمبر په 6مه نیټه له لاهور سرلنکا ته ولېږدول شو. هغه یو ویډیو خپره کړې چې په کې ښکاري ځینې کسانو یو تابوت نیولی چې ورباندې ګلونه خواره دي. پریانتا کومار د پاکستان سیالکوټ ښار په راجکوټ نومې کمپنۍ کې منیجر و چې د دسمبر په 3مه نیټه پارېدلو کسانو په وهلو ټکولو تر وژلو وروسته د هغه مړی وسوځولی. دوی پر هغه د ټولنې رسالت تور پور کړ خو دیاره کوم شواهد وړاندې کړي نه وو. نن په اسلام آباد کې د حزب اختلاف اتحاد پاکستان جمهوري تحریک په غونډه کوي. د غونډې د ایجنډې په اړه تېر ورځ په تحریک کې د شامل مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې ناستې وشوه. په دې کې د حکومت پر ضد د لانګ مارچ تر څنګ له پارلمانه د استعفاګانو ورکولو پر وړاندیز هم خبرې وشوې. د طالبانو د حکومت د لوړو ټکو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د پاکستان د لوړو ټکو کمیشن له چارواکو سره ملاقات کړی. د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن یو چارواکي مشالوډو ته ویلي دا لیدنه نن په اسلام آباد کې شوې چې د کمیشن یو چارواکي شایسته سهیل د پاکستان له خوا افغان زده کوونکو ته د سکالرشپونو په اړه معلومات ورکړل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې له تاوتریخوالي د اغېزمنو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی. دغو ښځو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي چې طالبانو د امن خونې بندې کړي او هغه بندیان یې له زندانونو آزاد کړي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورن ول. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند سفر کوي. د دې سفر مهمه برخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژي او وسلو سوداګرۍ دي. د پوتین او هندي وزیر اعظم نریندر مودي ترمنځ به نن ماښام ملاقات وي. د هند خارجه او چارو وزیر په ټویټر باندې لیکلي چې د دفاعي همکاري او وړو وسلو اخیستو په لړ کې به یو شمېر قراردادونه او تړونونه لاسلیک شي. تاسو د خبرونو لنډیز ته غوښواست او سم د خبرونی دوه منیمه ترغلی چې بیا یو شمیر ریپورتونه لرو. په کابل کې یو شمیر شزینه فعالانو د شوزو پاړه د طالبانو د مشر حبیب الله خونزاده د خبرسوی فرمان پاړه د خبرګون شولې او وایي د افغانستان شزي غلامی نه دي او باید د زدکړو او کار اجازه ورکړل شي. دوی د دسمبر په 15مه په یو غونډه کې ول د طالبان لخوا د شوزو حق نه باید دیوازې په واده پوری محدود سي بلکې اسلام شزي لکار او زدکړې زخم نه منل کوي او دوی ته باید د حق ورکړل سي. د دوی په خبره طالبان باید د شزو ټولو کونه دیوازې په مهر او د واده پاړه د دوی په خوشي پوری محدود نکړي. د شزو پاړه د دسمبر پر 3مه د طالبان د مشر په فرمان کې دیوازې د واده اړوند مسال باندې تمرکزو. جزئیات په دې ریپورت کې.
د شزو پاړه د طالبانو د مشر فرمان ته د خبرګونونو په دوام یو شمیر فعال خصو په کابل کې په دې اړه خپل دریس خودلې. دوی وايي په دې فرمان کې د افغانستان د ټولو خصو اړتیاو ته پام نه ده شوی او افغان خصي او نجونی لا ډیر کار او زده کړو ته اړتیا لري. د غونډي یو ګډونواله هدا خاموش وايي
هدف برگزاری د دې غونډې یو موخه د طالبانو او وروستای فرمان دی و موږ خپل خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسو. د ښځو حقونه کار زده کړه او ګډون نه باید یوازې په مهر او واده پورې محدود سي. دا یو سپکاوی دی. هغه ډول چې ښځې د واده او مهر د انتخاب حق لري دغه ډول د کار او زده کړې هم لري. ښځې د خپل ځان او اولادونو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هم د جمعې په ورځ د فرمان لخبرې د وروسته ازادي راډیو ته وویل په دې فرمان کې د خصوصو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نه ده شوې. مدني فعال پروانه ابراهيم خيل هم وايي خزي اونجوني ډير حقونه لري چې باید بحث پرې وشي.
مو بشتر مغلا ډير حقونه لرو چې باید پاړه بحث وسی. کاشکې مولا حبت الله د خزو د واده پر ځای د هغوی د کار او زده کړو پاړه خبرې کړې وای او خپل اعلامیه کې دا هم لیکلی وای ځکه به سواد ټولنه ثبات نه لري.
افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. که څه هم ټام ویسټ دا فرمان ستایلی خو زیاتوي د افغان ټولنې په هره برخه لکه زده کړې کار سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډیر څه ته اړتیا شته. دې غونډې یو بل ګډونواله صفیه اکبری وایي ښځې له زده کړې او کار سربیره سیاسي مشارکت هم غواړي.
اعلامیه کې امارت اسلامي دادن
د اسلامي امارت په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي چې ښځې دې په زور واده او بدو کې نه ورکول کېږي. ښځې نه باید په دې دوو حقونو پورې محدود شي. موږ د سیاسي مشارکت زده کړې او کار حق هم لرو.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت دریز هم ولرو، خو وایاندویانو یې زموږ له ډېرو اړیکو سره سره ځواب رانه کړ. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي وو په دې فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې په زور د ښځو ودول، په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته یې نکاح ته مجبورول منع کړل شوي او تر خوا یې په مهر او میراث کې د هغوی حق ثابت یاد شوی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په زور او په کم عمر کې د ودونو لوړه شمیره لري. د مخکنی جمهوري نظام پر مهال د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کورنۍ تاوتریخوالي او د میندو د مړینې دوه لوی لاملونه په کم عمر او په زور ودونه بللي وو.
تاسو د افغانستان په اړه رپورټ اوریدئ. پاکستان ګاونډي هیواد افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي او درملنې لپاره د وړي وبخشي د ناروغي د درملنې لپاره د وړیا دواینو لېژول پیل کړی دي. د پاکستاني چارواکو په نه د افغانستان د ولس د سونزو کمولو او له هغه هیواد سره د کلک اړیکو لپاره به دا ډول مرستو ته دوام ورکوي. لکه چې افغان طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ اعلان کړی، په هغه هیواد کې ګڼ شمېر بشري ستونزې رامنځته شوي چې پکې د خوراکي شیانو ترڅنګ د درملو نشتوالی هم مهمه ستونزه ده. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمدجان پرې رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د دویانو شرکتونو سازمان یا پاکستان فارماسیوټیکل مینوفیکچرز اسوسییشن لخوا په 15 دسمبر اعلان تر مخه دوی په وړمې مرحله کې د 25 ارب روپو دویانې یا داروګان ویړیا د کراچۍ څخه لیکدول پیل کړی دی چې هلته به د بیلابیل وبایي او نور یو شمېر عامو ناروغو درملنه پرې وشي. او وایي چې څو ورځې پس به د 100 ملیون روپو نور دویانې او سامانونه هم لیږي. پېښور پوهنتون کې د جرنلزم استاد پروفیسر ډاکټر عرفان اشرف چې د افغانستان په حالاتو ژور نظر لري وایي چې افغانستان موجوده وخت نړیوال امداد ته ډېره اړتیا لري او باید ورسره مرسته په بیړنۍ بنیادونه وکړي شي.
په افغانستان کې څنګه صورتحال دا یقین لرته هغه د کشمیر او فلسطین نه زیات خراب ده. په افغانستان کې چې چلی دا او هلته کې موسم سکون دا داره یخ موسم دا په هغه کې د خلکو روزګار او د سر وسیلې درک نه لګي، د خوراک درک نه لګي او مخ ایمرجنسي غونې صورتحال ده. سیمایي کوم هېواد ملکونه دي او دغه سي ګاونډي ملکونه لکه پاکستان شو، انډیا شو، چین شو، د ازبکستان، ترکمنستان د دې ټولو ذمہداري جوړیږي. بل د هغه پیسې خخي پاکستان طرف نه کوم دا سامان روان ده په دبنې زده او وایم چې یو طرف ته خو کم ده، خدا ډیر کم دمونه دي که تاسو وګورئ.
نو موږ له جاتوی چې د ټولو غټه سیمواري دا وخت د نړین علاوه د موجوده طالبانو حکومت جوړیږي چې کنور چاته وای او کنه وای، خو خپل گاونډي هیوادونو نه په خلاص مټ د خپل اولس لپاره د مرستو غوښتنه وکړي.
د ټولو نه لوی ذمہداري خدا د افغانستان په وخت کوم د طالبانو په لټه حکومت ته اگر چې هغه پر رسمي توګه په دنیا کې نه منل شوی، خو بیا هم خدا
دا سیاسی چارو کارپوه قریش خټکوای دغه ستونزې کمولو او اعتماد سازی لپاره باید د افغانستان سره پولې په مکمل توګه د تجارت لپاره پرانستل شي.
پاکستان حکومت
بلخواته پاکستانی خارجه چارو وزارت پریکړه تر مخه د هندوستان نه د غنمو او د ویانو د افغانستان تکونه پاکستان کې د ترخم د لارې اجازت هم په دې غرض ورکړی شو چې د افغانستان د ولس مرستې وکړي شي او د دې پریکړې افغانستان کې موجود طالبان حکومت هم هرکلی کړی دی. بلخواته د صحت نړیوالې ادارې هم د هدا قانونو نړۍ خبردار کړی ده چې افغان ولس د صحت او خوراکي خطرناک ستوندو سره مخ کیدی شي، نو باید د دوی مرستې وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
په سوات کې اخبار پلورونکي وایي په تیرو شاوخوا یو لسیزه کې د اخبارونو خرڅلاو تر 80% پوری کم شوی دی. دوی د دې وجه د ټولنیزو شبکو او انټرنیټ دودېدل شي او وایي د اخبارونو زرګونه خرڅونکي اغیزمن سوي دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا اندېښنه هم شولې چې که د اخبار خرڅلاو نورم کمیږي نو شاید ډېر اخبارونه خپل خرڅلاو ودروي. خو د اخبارونو مالکان وایي د اخبار لوستونکي کم سوي نه دي، بلکې اوس یې زیاتره خلک آنلاین لولي. نیاز احمد خان په خپل رپورټ کې په سوات کې د اخبار بازار خرابېدو ته کتنه کړې ده.
د آل سوات هاکر اسوسیشن صدر 55 کلن عبدالوهاب چې د تیرو سلورو لسیزو راسی اخبارونه خرڅوي وایي چې تیرو سو کالو راسی د اخبارونو خرڅ کم شوی چې ورسره په زرګونو اخبار خرڅونکي متاثر دي. دی وایي چې زیاتره هاکرانو نور کاروبار شروع کړی.
اخبار چې څنګه په پریس کې چاپ شي نو دغه شان دوی فیسبوک لور کی، نو چې دوی فیسبوک لور کی نو چې څوک په 12 بجې یې خنه هغه لاول وګوري بیا سار زمنګ نه څوک اخبار علی زمنګ لا ډیر غټ نقصان نه کړی. دا په پاکستان کې تقریبا 130,000 اخبار فروش دي، لکه دا 130,000 کسان چې دا بے روزګاره شوي دي. بل طرف ته چې کندانو د حکومت د طرف هم دي اخبار فروشو ته سریلی پو سمراهاتو لکه دا نشتی.
عبدالوهاب زیاتوی چې کال 1995 پورې به په زرګونو شمیره سره اخبارونه خرڅېدل. خلکو به اخبار ته انتظار و، ولی اوس د کاغذ اخبار اغستونکي ډیر کم دي.
ما چې به اخبار راغستونو په دغه وخت کې مرګري زمونږ د 50 نه سیوا و. ما به اخبار راغستو 3-3.5 سوه اخبار به و. نن زمونږ مرګري سوه تختید ولاړو. د ایجنټانو غریبانانو قرضې پې هم دي. 26-28 اخبار فروش دي او په هغې کې زه چې کم دن اویا اتیا اخبار راولم په هغه اویا او اتیا اخبارو کې تاسو اوس دا ګورئ په هغې کې 10-12-15 پاتې دي. په یو اخبار کې زما 15-15 روپۍ کمیشن دی. نو چې زه 6 اخبار خرڅ کړم نو زما 300 روپۍ شوي.
په سوات کې د مقامي ورځپاڼې ایډیټر او خبریال غبور خان عادل وایي چې د اخبارونو لوستونکي کم شوي نه دي. اوس زیاتره اخبارونه په سوشل میډیا خورېږي او په موبایل کتلی کېږي.
زه به د خپل اخبار ذکر وکړم چې هغه چېرته لیټ وخیږي یا نیټ ته ونخیږي نو خلک مونږ ته بیا ټلیفون نه کوي. هغه خلک چې هغه په نیټ باندې اخبار ګوري نو هغه ټلیفون نه کوي. خو دغه دغه چې دی نو په دې کې به مونږ ته د هاکرانو دا خبره کوله چې یاره تاسو د اخبار لا نیټ ته مخېجوئ چېرته د ورځې لیټ ټایم کې خېجوي نو زموږ په دغه باندې اثر کوي په سرکولیشن باندې. د اخبار سرکولیشن به کم شي خو کتونکي چې دي نو هغه نه دي کم شي. هغوی خپل دغه بدل کړی دی نو اوس په سوشل میډیا او په هغې باندې اخبارات هغوی ګوري.
خو غبر خان زیاتوي چې کله اخبارونه په سوشل میډیا شروع شول نو دې سره د اخبار نمائندگان او دفتر کې کارکوونکي خبریالان هم متاثر دي، ځکه چې اخبارونه تنخواګانې دومره نه ورکوي چې گزاره پې وشي. دوی به اشتهارات اغستل او ورته به ټیک ټاک کمیشن ملاوېدو.
لکه الیکشن ته به تقریبا 15 میاشتې پاتې وي. د دې وخت نه به خلکو په اخباراتو کې خپل دغه شروع کړو چېر ما زما د خلکو سره پیژندګلو شي زما پیغام خلکو ته. نو خلکو به زیات انحصار په اخباراتو. بیا به چې کله انتخابي مهم شروع شو نو په اخباراتو کې به د اشتهارات به بیا مونږ نشو اغستی. دونه به زیات شو. اوس هغه شی چې دی بالکل بدل دی. هر یو سړي ځان له یو پیج کولاو کړی دی سوشل میډیا په مونږ باندې هم لکه ډېر زیات اثر شوی دی.
د خیبر پختونخوا اطلاعاتو محکمې ملکن ډیویژن ریجنل افسر نظام الدین پدغه اړوي چې د اخبار خرڅونکو په اړه دوی سره څه قسمه پالیسي نشته. البته متاثر خلکو لپاره نورې محکمې شته چې ترې مرستې واخلي.
دا پرایویټ خلک دي. د پرایویټ جاب په صورت کې تاسو دي ته ویلې شي چې دا پرایویټ جاب دی او د دې کردار اهمیت خپل ځای دی او مشکلات نن سبا د دې ډیر شوی دي. چونکی حکومت د ټولو خلکو د پاره کار کوي خو دا خلکو دا مسله تر هغه پورې مخې ته نه راځي تر څو پورې چې دوی خپله مسله په صحیح طریقې سره وړاندې کړي نه.
د سوات په ضلع کې به څه وخت 8 مقامي اخبارونه چاپ کېدل. اوس صرف 4 اخبارونه چاپ کیږي. دغه رنګه د سوات اخبار خرڅونکو تر مخه 80% د هر اخبار په خرڅ اثر پرېوته او که هم دغه رنګه دا سلسله روانه وي راتلونکي یو کال یا شپږ میاشتو کې به د ګوتو په شمار اخبارونه پاتې شي او نور به ختم شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ری اوسم دوه غو ریپورټونه ترازو چې د 2020 کال او د ټول کال و پیښو ته پکې کتنه شوې ده. اول جو د قبایلي سیمو په دې کال کې تعلیمي حالات څه و په دې اړه د اسرار الله مومند ځانګړي ریپورت دی. د قبایلي سیمو زده کوونکي او سازمانونه او تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي ادارې وایي د کورونا او بل عمل په 2021 کال کې د دې سیمو تعلیمي ادارې تقریبا 15 میاشتې بندې وې. دغه راز چې د هیواد په نورو برخو کې کومې قبایلي زده کوونکي تعلیم ترلاسه کولی نو هغه هم په دغه موده کې خپلو سیمو ته ستانه سول. د زده کوونکو سازمانونه او تعلیمي ودې لپاره کارکون کی داری وای د قبالی سیمو ل لومبی جماعت تر شپارسم جماعت پوری په شاوخوا 900000 زکون کی تقریبا 95% په 2020 کال کی ل انلاین کلاسونو به برخی پاته سویول دوی وای د ځکه چې په زیاتره قبالی سیمو کی 3G او 4G انټرنیټ نشته او کدا سی وازی 95% زدکونکو ته دغه سہولتونه ترلاسه وی. اسرائیل مومند په 2020 کال کې په کوالی سیمو کې د تعلیم حالاتو ته په دې ځانګړي ریپورت کې کتنه کوي.
د احتجاج د هغه قبایلی زدهکوونکو دی چې د 2020 کال په لومبیو کې یې د کورونا له وجې تعلیمي ادارې او هاسټلې بندې وې او د انټرنیټ نشتوالي له کبله یې په کورونو کې آنلاین کلاسونه نشو اخیستلې. پاکستان ریاست وایي چې په قبایلی سیمو کې د امنیتي وجوهاتو له کبله انټرنیټ نشي بحالولې. د قبایلی سیمو زدهکوونکو سازمانونو تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي ادارې وایي دلته په 2020 کال کې نږدې 15 میاشتې تعلیمي ادارې بندې وې. د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د سږني کال سروې مخه د خیبر پختونخوا د وو قبایلی زلو هغه 300000 ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي پکې 300000 ماشومان سکولونه نزي. د پاتې شاوخوا 300000 ماشومان سکولونه هم د کورونا وبا له وجې د روان کال جنوري څخه تر د اگست میاشتې پورې څو واري د میاشتو میاشتو پورې وټړل شول. د قبایلی زدهکوونکو سازمان وایي د دوی د سیمو له 11 جمعه تر 14 جمعه پورې شاوخوا 100000 زدهکوونکي چې په هایر سیکنډري سکولونو کالجونو او پونتونونو کې یې زده کړې کولې هغه هم په یاد موده کې د کورونا وبا له کبله په کورونو کې راستل. یاد سازمان او په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي غیر حکومتي اداره پیم زوای په دغه شاوخوا 900000 قبایلی زدهکوونکو کې 95% زدهکوونکي د انټرنیټ د نشټوالي له کبله له آنلاین کلاسونو به برخې پاتې شول. د قبایلی زدهکوونکو سازمان مشر خیال زمان ورغزی په 2 دسمبر مشال ډوټول که څه هم له اګست میاشتې څخه په قبایلی زلو کې په بشپړه توګه سکولونه خلاص شوي او زدهکوونکي هم پورته کلاسونو ته منتقل کړل شوي خو دوی له زده کړو به برخې پاتې شول او حکومت تر دې دمه د دې تعلیمي زیان هیڅ قسمه ازاله نه ده کړې.
نو هیڅ قسمه ازاله ورته نه ده ملو شوې تر اوسه پورې هغه ته صدا څه ازاله نه ده ملو شوې. هغه دا ګټه ملوي یا چې کوم د دې نقصان وشو یا چې کوم د دې د ستړي متاثر شه چې دې ته بیا بعد کې داسې سیستم جوړ کړي چې دوباره هغه ته هغه سیشن یا کلاسز ورکړي داسې څه ازاله نه ده ملو.
د قبایلی زدهکوونکو سازمان بل مخکخه مزبودین عثمان خیل چې خپل د پېښور سرحد پونتون زدهکوونکي دي په 3 دسمبر یې مشال ډوټول په 2020 کال کې د قبایلی سیمو د کالجونو پونتونونو زدهکوونکو د انټرنیټ د نشټوالي له وجې کلاسونه وانخستل. نو د میډیکل کالجونو او روزګار په امتحانونو کې هم بیا د دوی کارکردګي خنوا.
میډیکل او انجینیرینګ ټیسټونه وشو پاره کې زمونږ طالب علمان د دغه کسانو سره مقابله و نه کړو پاتې کړی شو. د دین علاوه چې کوم نور کمپټیټیو اگزامز وو چې کوم مقابله والا امتحانونه هم دغه طالب علمان د کیپی طالب علمان او د فاټا طالب علمان یو ځای ورته کې راسته. نو زمونږ طالب علمان هغه میرټ کې هغه سره نه لږ.
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره د کارکوونکو غیر دولتي ادارې پیمز یا پاکستان الائنس فار میتس اینڈ ساينس د پالیسیو مشر عمر رغزی وای په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې تعلیمي ادارې بند وي او زیاتره زده کوونکو آنلاین کلاسونه نه واخیستي. نو له دې کبله د زده کوونکو تعلیمي قابلیت راغورځېدلې دی. دا وای د کورونا وبا نه مخکې چې دوی کومه سروې کړې وانه د هغو لمخې د 15 جمعات زده کوونکو په زده کړو کې یو نیم کال شاته وو خو اوس د دغه جمعات زده کوونکې شاوخوا 2 کاله 4 میاشتې شاته شوي. نوموړی وایي د حکومت لپاره غټ چیلنج دا دی چې څرنګه د هغه قبایلي زده کوونکو ذهن زده کړو ته برابر کړي چې د میاشتو میاشتو پورې یې تعلیمي ادارې بند وي او د آنلاین کلاسونو بندوبست یې نه و شوی. دا وایي د دوی ادارې د کورونا وبا له وجې په ساینسي مضمونونو کې د شوي تعلیمي زیان د ازالې لپاره په ځینو تعلیمي ادارو کې عملي ساینس خودل پیل کړي خو په خبره یې چې دا په وړو کې د مالګې برابر کار دی. البته نوموړي په 2 دسمبر مشال ډوټو ویل دا د حکومت لپاره یو مثال دی چې په دې توګه د شوي تعلیمي زیان ازاله وکړي.
سوپریزه هغه مخم ته د سولر سیستم ویډیو وخیما یا سولر سیستم اواز ورته بقاعده ټلسکوپ مندي ستاره وخیما نو مخم پیږي چر جوپیټر مارس ارت سن دسته وي.
د بیوزلو سره د امرستو حکومتي پروګرام بنظیر انکم سپورټ د سروې لمخې د قبایلی زلو څلور او یا اشاریه څلور فیصد جینکۍ او اته دېرش اشاریه پنځه فیصد هلکان چې عمرونه یې د پنځه او شپاړسو کلونو ترمنځ دي دا وخت سکولونو ته نه ځي. په سروې کې راغلي چې پنځه شپېته اشاریه دوه فیصد خلک سکولونو ته د خپلو ماشومانو نه لیږلو وجه غربت او پنځلس اشاریه دوه فیصد بیا غیر معیاري تعلیم ښایي. د خبر پښتونخوا د بنیادي او ثانوي تعلیم وزیر شارام ترکۍ پر دې اړه له ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې له سکولونو د بهر ماشومانو په شمېر کې د زیاتوالي وجه کورونا و بعد دا وایي زیاتره ماشومانو سکولونه ځکه پرېښودل چې د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ وګټي. ترکۍ په اته ویشتم اکتوبر ورځپاڼې ته وویل چې د دې مسلې د حل لپاره یې زرګونه سکالرشپې وړیا کتابونه او جینکو ته میاشتنۍ وظیفې ورکول پیل کړي. همداراز څرګندونې په دریم دسمبر د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د بنیادي او ثانوي تعلیم کمیټې مشر او د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي پښتونیار خان اهم مشال ډیو ته وکړي.
نو انشاءالله گورنمنٹ کوشش تھی جس طریقے سے منگ دخل کمے بیشے پورا کو دے لکان دے زوانانو تا جنکو تا مشکل تعلیمی طریقے سے خپل ٹیم خپل دا پورا کو پتے حوالے کرا
د قبایلی سیمو زدکون کو سازمانونو او د تعلیمی ودی لپاره کارکون کی غیر دولتی ادارې په داسې حال کې د کورونا وبا ل عمل په 2020 کال کې تعلیم ته د اوخت زیان خبره کوي چې دا وخت د اروپا په یو شمیر هیوادونو کې کورونا وبا بیا زور اخیستې دی.
اسرار العالمومن پر رپورٹ کې مو د قبایلی سیمې د 2020 کال تعلیمي حالاتو ته کتنه شوې او اوس شاهین بنیرای په پېښور، کوټه او کابل کې د کتابونو د خبرېدو و حالاتو ته کتنه کوي. دی وایي چې کارپوهان وایي په 2020 کال کې د کورونا وایرس جهانی وبا او سیاسي ناکراری کوي خواته د ژوند نورې برخې اغېزمن کړي، نو بل خواته د کتابونو د خبرېدو او ویش کاروبار تم تاوانونه اړولي. له یو اټکل سره سم روان کال په دریو واړو ښارونو کې یعنی په کوټه، کابل او پېښور کې شاوخوا 415 یا نوي کتابونه خپاره شوي چې د تیرو کلونو په پرتله دا شمېر کم دی. شاهین بنیرای په 2020 کال کې د کتابونو خبرېدو ته کتنه کوي.
په 2020 کال کې که یو خوا د کرونا وبا او بیا د هغې په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو له کبله د خلکو ژوند، جواک او اقتصاد ته تاوانونه ورسېدل، نو بل خوا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسی او امنیتي ستونزو له کبله د لیکوالانو او کتابونو د خپرونکو هلې ځلې هم اغېزمنې شوې دي. په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده او د دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پریښودو ته اړ شوي دي. په پېښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندویه ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کورونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلې دی. په پېښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي
ادب محل او عراف چې کوم کتابونه چاپ کړي دي نو هغه تقریبا سلسلو نه برابر یو سل شل خوشه داسې زه کم او زیات داسې په چاپ کړي وي. او چې کوم کتاب کور والا دی هغوی تقریبا سر دیرش خوشه کتابونه چاپ کړي دي. ګران بکس والا هغوی چې تقریبا دیرش کتابونه به داسې هغوی هم چاپ کړي. منګل کور والا تقریبا چې داسې ته 500 خوشه کتابونه به چاپ کړي وي. مفکوري والا تقریبا چې داسې شل خو به خامخا چاپ کړي وي. زیب والا تقریبا چې داسې سالویخ کتابونه چاپ کړي دي. یونیورسټي بوګیجنسی والا چې کم دی هغوی تقریبا یا 15 شپږ کتابونه داسې به چاپ کړي وي. او د پښتو اکیډمي کم چې د پېښور پوهنتون اداره ده نو هغوی هم دا ځل دې کال کې هغوی سره فنډ نو داسې کتابونه ډېر نه دي چاپ کړي خو تقریبا سه خوشحالس کتابونه هغوی هم چاپ کړي دي.
اگرچې د پښتونخوا په سوات، مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي خو په دغه حواله پېښور او کوټه مهم مرکزونه ګڼل کیږي. په کوټه کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي او دغه شان د کوټه او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي. د پښتو اکیډمۍ کوټه پخوانی مشر او څېړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پښتو اکیډمۍ د 500 کتابونو د خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمیر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوي دي. نوموړی زیاتوي
پښتو اکیډمي خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2020 کې. دا د دې پنځوسمه کلیزه هم ده د پښتو اکیډمي. په دې کې دوی دا دغه تابع کړی چې موږ 500 کتابونه چاپو. هغه لړۍ روانه ده تقریبا تر اوسه پورې شډېر کتابونه چاپ کړي دي. دا رنګه یو بل د کوټې یو ښه زیری دا دی چې تکتو کتاب کور چې کوم پبلیشر دی د ته اوس به د پبلیشنګ کار هم شروع کړی دی. هغه هم په دا نږدې شپو کې یو اته کتابونه چاپ کړي دي. نو په 2020 کې دلته چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د نورو کلو په پرتله ښه چاپ شوي دي.
په تیرو شلو کلونو کې د کرخی هغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمېر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي، خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېده او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې. په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانش وایي روانو حالاتو مجبوره کړ چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي.
باندې به زه فکر کوم د پښتو په ټول یو 45 یا 10 کتاب په دې کال کې چاپ شي، ځکه چې دا کالم خراب وو، خپرندوی ټول له سختو ستونزو سره مخ وي. مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو، هغه موږ کار پټه پودره ده، موږ بیا په ټول کال کې 15 کتاب یا 10 کتاب چاپ کړل غواړم. دا چې نور خپرندوی ټول نیم له سختو ستونزو سره مخ شوي، او بل دا چې کتاب خرڅ بيخي بند شوی وو، ځکه یو وجه کرونا وو او بل وجه د دې حکومت د متزلزل حالاتو. نو دا ټول شیان چې یو ځای شي، نو هلته یو بد کال بلند تیر شوی د کرونا کال کنه، نو دا ټول په کتاب باندې، د کتاب په لوست باندې او د کتاب چاپ باندې ډېر بد اثر کړی.
خو ځینې څېړنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو له کبله لیکوالان دې ته اړ شوي دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایي وکړي او په نوو ساینسي، مذهبي، سیاسي او فلسفیانه موضوعاتو باندې د خپل فکر څرګندونه وکړي. د پېښور د ایډوارډز کالج استاد او څېړنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده. نوموړې نور وایي
تنقیدی چې کومې نړیوالې پیمانې دي، په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دي نو هغه مخې ته راځي. که تاسو د مختلفو پوهنتونونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغه باندې خلک ډیګریانې اخلي، نو په هغه کې به هم تاسو خال خال محسوسوي چې روایت ماتیږي او چې کوم نړیوال معیارونه دي هغه ته خلک د راتګ کوشش کوي او هغه ډیر زیات اپریشیټ کوي. شاعری چې دا هغه هم ډیره زیاته چاپ کیږي، خو د خرص په حواله باندې، د طلب، د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر، د کتاب ډیر غټ طلب دی.
د یادونه وردا چې په افغانستان او پاکستان کې بل د نوړان دي، هر کال د پښتو ژبې خو او شا سلور زر کتابونه خپرېدل چې یو لوی برخه به د شاعرۍ وا. دغه رنگ د ادبی تنقید او سیړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوې دي، خو د ساينس، فلسفه او مذهبیاتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډیره لږه پاتې شوې ده.
شاهین بونری په 2021 کال کې د کتابونو خپرېدو ته کتنه کوله. او سم د خبرونې وروستۍ شیبو ته راغلی یو د خبرونو لنډیز دراوړو. د پاکستان حکومت د وژل شوي سرلنکای وګړي جسد د هغه هیواد ته روان کړی دی. د پنجاب وزیراعلی عثمان بزدار په ټویټر باندې لیکلي د پریانتا کمار مړی نن له لاهوره سرلنکا ته ولېږدول شو. هغه یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې ښکاري ځینو کسانو یو تابوت نیولی چې ورباندې ګلونه خواره دي. پریانتا کمار د پاکستان سیالکوټ ښار په راشکو نومي کمپنۍ کې منیجر و چې د دسمبر په 3 نیټه پارېدلو کسانو تر وهلو ټکولو وروسته د هغه مړی سوځولی و. دوی پر هغه د توهین رسالت تور پورې کړی و. په دې اړه کوم شواهد نه و وړاندې کړي. نن په اسلام آباد کې د حزب اختلاف اتحاد پاکستان جمهوري تحریک غونډه کوي. د غونډې د ایجنډا په اړه تیر ورځ په تیر کې شامل مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د غونډې مشري وکړه. په دې کې د حکومت پر ضد لانګ مارچ ترڅنګ له پارلمانه د استعفاګانو ورکولو په وړاندې هم خبرې وشوې. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی اکانی د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن د چارواکو سره ملاقات کړی. د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن یو چارواکي مشال وروتوري چې دا لیدنه نن په اسلام آباد کې سویچ پکې د کمیشن یو چارواکي شایسته سهیل د پاکستان لخوا افغان حکومت ته د سکالري شکونو په اړه معلومات ورکړل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې له تاوتریخوالي د اغېزمنو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی. د په ښځو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي چې طالبانو د امن خونې بندې کړي او هغه بندیان یې له زندانه آزاد کړي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورن ول. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند په سفر ځي. پوتین او هندي وزیر اعظم نریندر مودی به نن ماښام ملاقات کوي. د هند خارجه چارو وزیر په ټویټر باندې لیکلي چې د دفاعي همکاري او وړو وسلو اخیستو په لړ کې به د یو شمېر قراردادونو او تړونونو لاسلیک شي. دا خبرونه لنډی سره د مشالې ډون د نن ورځې نه ساته خبرونه هم په دې ځای پای ته رسیږي. تاسو که هم په دې سره په پاتې سوې نو ډیوا رادیو اوریدلای شئ. د اوس لپاره زه عبدالحی کاکړ او نور همکاران درځه اجازه غواړي. د خدای په امان.